بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالی کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو ګران او قدرمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. هیلې ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن د جمعې ورځ د 1402 لمریز کال د چنګاښ میاشتې 28مه د 1444 قمري کال د ذلحجې د میاشتې 15مه او د 2023 زیږدیز کال د جولای میاشتې 14مه نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم تر څو د نن ورځې سهارنۍ و ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورئ. بیا به د لیبرال ډیموکراسۍ په جبهه کې د آزاد فکری او ډیموکراسۍ د ادعاو په اړه د رهبرۍ د ستر مقام لیدلوري تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم د تاریخ پاڼې پروګرام تاسو ته خپور شي. وروسته به هم د تلپاتې وږمې خپرونې ته غوږ شئ. بیا به هم د قرآن پلوشې پروګرام واورئ او په پای کې به هم د لبنان په 3 ورځنۍ جګړې کې د امریکا او اسرائیلو ماتې په اړه ځانګړی مطلب تاسو ته خپور شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې پروګرام هم پای ته ورسیږي. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. افریقایي هیوادونو ته د ولسمشر رئیسی د 3 ورځنی سفر پای. د قرآن کریم سپکاوی د مخنیوي په تړاو د ملګرو ملتونو له لورې د پریکړه لیک تصویبیدل. د طالبانو له لورې پر افغانستان د سوداګریزو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه او پر لویدیځه غاړه د سیونیستي پوځیانو یرغل او د فلسطینیانو د نیولو دوام. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر دریو افریقایي هیوادونو ته د خپل سفر له بشپړولو او له کینیا، یوګانډا او زیمبابوې سره د همکارۍ د 20 سندونو له لاسلیک کولو وروسته د تهران په لور روان شو. د ایران پریس خبري اژانس د خبر لمخې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د افریقا د لویدیز درې هیوادونو ته د خپل سیمایي سفر له پای ته رسیدو وروسته چې د کینیا، یوګانډا او زیمبابوې د ولسمشرانو په رسمي بلنه ترسره شو، پرون د پنجشنبې په مازدیګر د زیمبابوې ولسمشر په هرکلي سره د دغه هیواد له پلازمینې هرارې څخه د تهران په لور وخوځېد. رئیسی په دغه سفر کې د درې واړو هیوادونو کینیا، یوګانډا او زیمبابوې له ولسمشرانو سره د کتنې او خبرو ترڅنګ له یو شمیر سوداګرو او اقتصادي او علمي فعالانو سره هم وکتل. په دغه سفر کې له دوستو هیوادونو سره د اړیکو د ښه کولو لپاره د ایران د لوړ رتبه چارواکو او د هغوی د سیالانو ترمنځ په دریو هیوادونو کینیا، یوګانډا او زیمبابوې کې د ملګرتیاو 11 سندونه لاسلیک شول. د ایران اسلامي جمهوریت له نړۍ سره د راغنده تعاملاتو په چوکاټ کې یوازې له اروپایي هیوادونو سره یو اړخیز نظر نه لري او د افریقا او آسیا د برازمونو په اړه هم د ایران د اسلامي جمهوریت ټینګار دی. د افریقا پراخ بازار د ایراني توکو د خرڅلاو لپاره یو مناسب ځای دی او په داسې حالت کې تور برازم د ایران د اسلامي جمهوریت په بهرني سیاست کې ځانګړی ځای لري.
د ایټالیا په پارلمان کې د منافقینو د ترهګرې ډلې له مشر څخه د ایټالیا د پارلمان د یو شمېر استازو د کوربتوب له امله په تهران کې د ایټالیا سفیر د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته احضار او ورته وویل شول چې د یو ترهګر کوربتوب کول د ترهګرۍ د ترویج او هڅولو یوه ښکاره بېلګه ده. د فارس خبر اژانس خبر لمخې د دغه ګام په اعتراض کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د لویدیځې اروپا د ادارې مشر مجید نیلی احمد آبادی پرون په تهران کې د ایټالیا سفیر جیسوپ پیرون د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته احضار او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د ایټالیا پر نړیوالو مکلفیتونو په ټینګار سره څرګنده کړه. له یوه جنایتکار ترهګر څخه د ایټالیا د څو استازو کوربتوب د ترهګرۍ د پراختیا او هڅولو یوه څرګنده بېلګه ده. او د ایران اسلامي جمهوریت په هیڅ ډول او د هیڅ چا له لوري له ترهګرۍ څخه ملاتړ نه کوي او هغه په کلکه غندي. دغه لوړ پوړی ایراني ډیپلومات د ایټالیا سفیر ته په خطاب کې وویل له شک پرته د ترهګرۍ د ملاتړ لپاره د هر حکومت او هر ځای هر اقدام د غندلو وړ دی، او د ایران اسلامي جمهوریت د ایټالیا له حکومت څخه غواړي چې د ترهګرو په خوندي ځاله د دغه هیواد له بدلېدو څخه د مخنیوي لپاره په عمل کې جدي اراده وښیي. په تهران کې د ایټالیا سفیر هم په ځواب کې اعلان وکړ چې ژر تر ژره به دا موضوع د خپل هیواد له چارواکو سره شریک کړي. په د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا مذهبي مقدساتو ته د سپکاوي مخنیوي لپاره پریکړه لیک تصویب کړ. په دغه پریکړه لیک کې چې د 28 تایید 12 مخالفو او و ممتنی رایو سره تصویب شوی، د ملګرو ملتونو له سرمنشي څخه غوښتل شوی چې په نړۍ کې مذهبي مقدساتو ته د سپکاوي پیښو په اړه راپور وړاندې کړي. د سلام وطندار د خبر له مخې دغه پریکړه لیک د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو په شورا کې د اسلامي هیوادونو په استازیتوب د پاکستان د استازولۍ له لوري وړاندې شوی دی. په دې شورا کې د افغانستان استازولۍ هم پرون په خپله غونډه کې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره غوښتنه کړې وه چې د مسلمانانو مقدساتو ته د سپکاوي مخه باید ونیول شي. یاد پریکړه لیک له هغه وروسته تصویب شوی چې یوه عراقي الاصل سویډنی تیره اونۍ په سویډن کې د قرآن کریم ځینې برخې وسوځولې. دغه کار طالبانو په ګډون د بېلابېلو هیوادونو له توند غبرګون سره مخامخ شو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د عمومي منشي له ځانګړي استازي روزا اوتنبایو او په کابل کې د یونمال مرستیال دینیل اندرس سره په لیدنه کې پر طالبانو د نړیوالو سوداګریزو محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه وکړه. د 8 سپرس پاڼې د خبر لمخې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان د زی احمد تکل د سرطان په درویشتمه په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی چې متقی په دغه کتنه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له استازي څخه وغوښتل چې نړیواله ټولنه دې د دغه هیواد له خلکو سره د بشري مرستو ترڅنګ پر افغانستان لګول شوي سوداګریز محدودیتونه بیرته واخلي. دغه طالب چارواکي د غرض ویلي چې نړیوال دی د افغانستان له خلکو سره اغیزناکو مرستو ته هم دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالې یوسفزۍ د کلیزې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې افغان ښځې او نجونې د افغانستان د راتلونکي لپاره ستره سرمایه ده. د 8 صبح د خبر لمخې توماس تویس د چنګاخ په 28مه په خپل ټویټر کې لیکلي چې افغان نجونې د خپل وړتیاو د لاسته راوړلو لپاره زده کړو ته د بشپړ لاسرسي وړ دي. نږدې دوه کاله کېږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته له شپږم ټولګي د پورته زده کړو اجازه نه ورکوي. د سالنګ لوی لارې د بیا رغونې چارې پیل شوې. د سالنګ لوی لارې چې د هیواد یو له مهمو لارو څخه ګڼل کیږي د بیا رغونې چارې پیل شوې دي. د مسیر وسپان د خبر لمخې د سالنګونو د لوی لارې د بیا رغونې د چارو د پیل کېدو په مراسمو کې د سرپرست حکومت اقتصادي مرستیال ویلي چې له قوشتېپې کلال څخه وروسته د دویمه لوی ملي او اقتصادي پروژه ده چې په بشپړېدو سره یې د هیواد له شمال لویدیځ څخه د تګ راتګ او سوداګرۍ په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کیږي. او وروسته خبر هم دا چې سیونستي نیواګرو پوځیانو د اردن سیند لویدیځې غاړې پر مختلف سیمو یرغل کړی دی. سیونستیان د خپلو پراختیایي موخو د ترلاسه کولو لپاره هره ورځ د فلسطین پر مختلفو سیمو حملې کوي او د فلسطینیان وژني یا یې ژوبلوي او یا یې بندیانوي او زندانونو ته یې اچوي. د تسنیم خبري اژانس د خبر لمخې یونیورسيټي پوزیانو پرون د پنځشنبه په ورځ د نابلس او رام الله په خارونو کې په عملیاتو سره یو شمیر فلسطینیان ونیول. یونیورسيټي پوزیانو په نابلس کې د آزاد فلسطینی زندانی ماهر المصري پر کور لچاپی وروسته هغه نیولی دی. او همدارنګ یونیورسيټانو په رام الله کې هم څو نور کسان هم نیولی دي. دا تهران دی د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
ډیر قدرمن اوریدونکو تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې ده د لیبرال ډیموکراسۍ په جبهه کې د آزاد فکری او ډیموکراسۍ د ادعا کوونکو په اړه د رهبرۍ د ستر مقام لیدلوری. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظما سید علي خامنئي د شروع په ورځ د علمي حوزې له فضلانو طلابو او مبالغانو سره په کتنه کې لیبرال ډیموکراسي د اسلامي نظام مقابله جبهه وبلله چې د ډیموکراسي او آزاد فکري په اړه دروغجنه ادعاګانې لري. د امریکا مشهور نظریه ورکوونکی فرانسیس فوکومایا لیبرال ډیموکراسي د تاریخ پای اعلان کړه. د فوکومایا له نظره لیبرال ډیموکراسي د نړۍ د درستو خلکو لپاره تر ټولو مطلوب سیاسي نظام دی چې هم انساني کرامت او هم د قدرت ذات ولسی والی ته پام لري. په یوویشتمه پیړۍ کې بدلونونه وښودله چې د قدرت ولسی والی او بشري حقونو ته د لیبرال ډیموکراسۍ د پام په اړه ادعاګانې چټي دروغ دي. دا تعبیر شته چې که لیبرال ډیموکراسۍ له یوې ودانۍ سره ورته وبولو نو ښکاره به شي چې ظاهر لري او د نابلده لیدونکي زړه راکاږي. په داسې حال کې چې په ظاهره د دغې ښکلې ودانۍ هر یوه خښته له دوکې چل او تصویر جوړه شوې او داخل یې له بدبویي او بدرنګۍ ډک دی. د لیبرال ډیموکراسۍ دردونکو هیوادونو داخلي پیښې همداراز د پراختیایي هیوادونو پر وړاندې د دغو هیوادونو اقدامات دغه دوکه او چلول ثابتوي. لیبرالیزم په داسې حال کې چې د بشري حقونو، ازادۍ او د انتخاب د حق ادعا لري، هغه وخت چې د دغو مدعیانو ګټې ایجاب کړي نو په بشري حقونو سترګې پټوي او په دنیا کې له مرتجعو دولتونو سره د دوستۍ تړونونه کوي. د فلسطیني ولس پر ضد د جنګغواړو ساینسټانو په بشري ضد اقداماتو سترګې پټوي او په ملګرو ملتونو کې چې ساینسي رژیم پر ضد هر ډول پریکړه لیک وړاندیز شي د ویټو په حق سره یې بې اغېزه کوي. د دغو هیوادونو دننه مذهبي او توکمیز توپیر ډیر زیات دی. په امریکا کې د تور پوستو په حقونو سترګې پټول او هغو پر ضد جوړښتي تاوتریخوالی همداراز په امریکا کې او اروپا کې د مسلمانانو د مذهبي حقونو ښکاره خلاف ورزي په مذهبي او توکمیزو موردونو کې شامل دي. په اروپایي هیوادونو کې د قرآن کریم سوځول او له دغه جنایته د سیاسي نظام رسمي ملاتړ د بشري حقونو او انساني کرامت په اړه د لیبرال ډیموکراسۍ د ادعاګانو په پوټه دی. په بهرنۍ حوزه کې هم په پراختیایي هیوادونو کې د کور سوځونکو جنګونو ورتپل او د انساني غمیزو رامنځته کول په داخلي بیلګو کې شامل دي. عراق، افغانستان، سوریه، یمن او لیبیا د لیبرال ډیموکراسۍ د نظامونو په رفتاري بیلګې سره په وروستۍ یوې لسیزې کې د بشري غمیزو شاهدان وو. د خپلواک هیوادونو په تیره بیا د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد هدفمند او ظالمانه بایکاټونه هم په دې زمینه کې نورې بیلګې دي. دغو دلایلو او نورو ډیرو بیلګو ته په پام سره چې موجود دي د رهبرۍ ستر مقام حضرت امام خامنه‌ای په خپلو ویناو کې د اسلامی نظام مقابله جبهه چې ځان لیبرال ډیموکراسي نوموي یوه دروغجنه جبهه وبلله او د اوسني تاریخ یو شمیر پیښو ته په اشاره سره وفرمایل. د ایراني ملت مقابله جبهه د ازادۍ غوښتونکي او آزاد فکري ضد او په مستکبرانو پورې غیر اړوند هر ډول ډیموکراسي مخالفه ده او له دغې جبهې سره د ایراني ملت او اسلامی نظام مبارزه او مقاومت تمدنی او نړیواله ده. هغه د اوکراین د بیچاره او بیپناه ملت حالات د لویدیز د استعماري او چورتالان کوونکو انګیزو د دوام شاهد وبلل او وفرمایل د اوکراین خلک باید وژل شي ځکه چې د لویدیز د وسلو د تولیدونکو او خرڅونکو کمپاینونو او شرکتونو ګټې په اوکراین کې د جنگ په دوام کې ویني. قدر منور دونکو دا تهران دی د ایران اسلامی جمهوریت خاک یادونه کوم چې زموږ نور څو پروګرامونه د تاریخ پانه پروګرام د تلپاتې وګمی پروګرام هم درنګا د قران پر وشي پروګرام او په پای کې هم د لبنان په درې دیر شورزنی جنگ کې د اسرایل او امریکا د ماته پاړه ځنګړې پروګرام په تاسو ته خپور شي او هیله ده چې تر وروستیو شیبو زموږ خپرونې واورئ. همدارنګه یادونه کوم چې www.parstoday.ir/page زموږ د ویب پاڼې پته ده او تاسو کولی شئ په دغه ویب پاڼه کې د سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه او بیلابیل علمي او کلتوري مطلبونه واورئ او مطالعه کړئ. نو ډیر قدرمنو اوریدونکو ستاسو له ملتیا څخه یوه نړۍ مننه. او بیا هم یادونه کوم چې زموږ نور پروګرامونه په پرله پسې تاسو ته خپرېږي. نو تاسو ته ښه ورځ غواړو. الله په امان، ښې چارې او ښه وختونه ولرئ.
د تاریخ پانا عزتمن اوریدونکو از ما فاطمه سلامونه او نیکه پرزوینه و منه عزیزانو سم د تاریخ و بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږی نن د جمعه مبارکه ورځ د 1402 هم هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې درویشتمه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د ذلحجې یا لوی اختر د میاشتې له 15 او د 2023 میلادي کال د جولای له 14 نیټې سره برابره ده. د ځینو روایتونو له مخې د ذلحجې 15 نیټه د حضرت امام علی علیه السلام او حضرت بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها او امام حسن او امام حسین علیهما السلام په شان د دهر سوره د نازلېدو له کلیزې سره برابره ده. وروسته له هغې چې حضرت امام علی علیه السلام او حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د خپل حاجت د پوره کېدو لپاره درې ورځې روژه نظر کړې وه او د هغو د ادا کولو وخت را ورسید، په دریو پرله پسې ورځو کې د هغو د کور دروازې ته مسکین، یتیم او اسیر راغلل او ډوډۍ یې وغوښتله. هغو قدرمنو هم خپله ډوډۍ دوی ته ورکړه او خپله یې په اوبو روژه ماته کړه. دغه کریمې کورنۍ د دې عمل په مقابل کې له خلکو څخه هیڅ انعام ونه غوښت، بلکې خپل اجر یې له خدایه وغوښتل. په دې وخت کې پر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وحی نازل شو او د امام علی علیه السلام او حضرت زهرا سلام الله علیها پشان کې دهر یا د انسان مبارکه سوره نازل شو. یو سل دوه شپېته کاله پخوا د 1418 میلادي کال د جولای په 14 نیټه لومړنی ماشینګن ایجاد شو. کارت لینګ نومې یو امریکایي صنعتګر د وسلې جوړولې د صنعت د پخوانی و ایجادونکو له ازموینو په استفادې سره وکړای شول ماشینګن جوړ کړي. د هغه دغه جوړ کړای شوي ماشینګن اتوماتیک نه و او د یوه لاستي په تاوولو سره یې ډزې کولې، خو وروسته د ماشینګن د جوړولو ټکنالوژي کامله او په جنگونو کې د یوې اغیزمنې وسیلې په توګه وکارول شو. پنځه شپېته کاله مخکې د 1950 میلادي کال د جولای په 14 نیټه په عراق کې سلطنتي حکومت د جنرال عبدالکریم له پوځي کودتا سره نسکور او په دغه هیواد کې جمهوري رژیم واکمن شو. په دغه کودتا کې باچا دوهم فیصل د هغه د سلطنت نایب شاهزاده عبدالله او د عراق لومړي وزیر نوري سعید ووژل شول. همداراز د سلطنت پلویان له منځه یوړل شول. د جمهوري حکومت له ټینګېدا وروسته جنرال عبدالکریم قاسم چې ملي پاله ګروهنه یې درلوده د دغه هیواد قدرت یې ترلاسه او تر 1963 میلادي کاله پورې چې د خپل نږدې ملګري عبدالسلام عارف په کودتا سره ووژل شو حکومت یې په لاس کې درلوده. سلویشت کال پخوا د 1200 هجری لمریز کال د چنګاش په 23 نیټه په ایران کې د رهبری د خبرګانو لومړنی پړاو پیل شو. دغه شورا دنده د رهبر ټاکل، د هغه پر کارچار څارنه ده او په دې بڼه چې رهبری هغه ضروري شرایط چې په اساسي قانون کې راغلي له لاسه ورکړي کولی شي چې په هغه لیرې کړي او د رهبری د خبرګانو د شورا د غړیو په ټولو شرایطو کې د اجتهاد په کچه کې د دینی معلوماتو درلودل، سیاسي نظرونه او ورځني مسایل سره آشنایي درلودل دي. دغه کسان د 2 کالو مودې لپاره د خلکو لخوا انتخابیږي او هر شپږ میاشتې وروسته غونډه ترسره کوي. د خلکو لخوا د رهبری د خبرګانو د شورا د غړیو انتخاب د دې ښودنه کوي چې رهبر هم په ایران کې د ډیرو لوړ رتبه چارواکو په شان د خلکو لخوا ټاکل کیږي. خو لکه څنګه چې د رهبری د شرایطو پیژندل یو مشکل او تخصصي کار دی، خلک د دې کار لپاره پوه او باوري عالمان ټاکي. تلپات خوشبوی
خوګو دوستانو، د تلپات خوشبوی نومي لړۍ په دوام کې له دوهم مطلب سره ستاسو په خدمت کې یم. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې به د اسلامي انقلاب د معظم لار خود د بیاناتو په باب د تعلیماتو مذهبي موضوعګانو په اړه درسره غږیږو. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې د پردیو له کلتوره د اغیزمنېدا په اړه خبرداری ورکوي او قرآن مجید د هدایت لپاره تر ډولو غوره معیار معرفي کوي، نه د خلکو اکثریت. د وختونو په اوږدو کې زمونږ او زمونږ د ټولنو یو عیب دا دی چې کله به مو خپل کلتور د پردیو له کلتور څخه متاثره کوه، ځینو خلکو دا زمونږ په ټولنې او زمونږ په هیواد کې قصدن دود کړ. مونږ یې وهڅولو چې د هغو کسانو چې زړونه یې د معنویت له نوره خالي وو، د ژوند د تیرولو په طریقه کې، د لباس یا قلیو په اچولو کې، په کیفیت کې، په لاره د تګ کولو په طریقه کې، د معاشرت کولو او ټولنیزو تعلقاتو په کیفیت کې په هغو پسې لاړ شو. که چا پرې اعتراض کوه نو ویل به یې چې نننۍ دنیا داسې ده. په داسې حال کې چې قرآن پاک موږ ته رازده کوي، هغه چې انسان کولی شي یاد یې کړي او که ضروري وي د هغو تقلید وکړي، خبر د هدایت د لارې ده. صراط الذين انعمت عليهم، له خدای غواړو چې مونږ هدایت کړي د هغو کسانو لارې ته چې الهي نعمت یې په برخه شوی دی. نو پکار دے اطاعت او پیروی وشی. خدا چې اوس د دنیا د خلکو اکثریت داسې خبرې کوي، داسې حرکت کوي، داسې چلن کوي، نو موږ پکار دے د رد او قبول لپاره خپل عقل، خپل دین او الہی هدایت معیار وګرځوو. مومن ملت او مسلمان ملت هغه ملت دی چې معیار له قرآن اخلي، لا الہی ہدایت اخلی، دیتا معیار وای. خوگو دوستانو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو په نیکمرغه ژوند درته غواړو او په لوی خدای مسپارو.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن فالوشي
د خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود، او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره اوس هم زه فاطمی لخبل محترم همکار
حامد سیم افسر
د قران د پلوشو له یوې بلې برخې سره مو په خدمت کې حاضر شویو. دوستانو، په تیر پروګرام کې مو د خدای په فضل تحریم سوره پای ته ورسوله. نننی پروګرام په ملک سوره سره پیلوو. ملک سوره له مکی سورتونو ده چې دیرش آیتونه لري. د دغه سوره آیتونه د هستۍ د سرچینې یعنی خدای تعالی، توحیدی بحثونو، د نړۍ حیرانوونکې نظام، د انسان خلقت او همداراز د قیامت او د بدکارو د سخت سزا په اړه دي. په سر کې مو پام غواړو د دغه مبارکې سورې د لومړي او دوهم آیت تلاوت ته، هلته چې الله تعالی فرمایي:
بسم الله الرحمن الرحیم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
جبارة دير بخونكي مهربان خدای پنامه. دير برکت والا ده هغزاد چه خاص د هغه په لاس کې بادشاہی ده، او هغه په هر شی باندې خ قادر ده. هغه ذات چې مرگ او ژوند یې پیدا کړی دی، د دې لپاره چې تاسو وازمایي چې په تاسو کې د عمل په لحاظ کوم یو ډیر ښه دی، او هم د خ غالب ډیر بخون کې دی.
څرګنده ده چې انسان د خدای تعالی د ذات له پیژندلو عاجز دی، نو ځکه قرآن په مختلفو سورو کې د خدای د صفاتو او له نړۍ او انسان سره د هغه د اړیکو په باب خبرې کړي. چې څوک دا خیال ونه کړي چې خدای تعالی نړۍ پیدا کړې او په خپل حال کې پرې ایښې ده، په نړۍ کې مطلقه واکمنی او مالکیت د خدای په لاس کې دی، او د هغه اراده د نړۍ په ټولو مخلوقاتو خپره او واکمنه ده. هیڅ شی او هیڅ څوک د هغه له قدرت او واکمنۍ بهر نه دی. دوام او بقا یوازې د هغه ده، او له هغه زیاته پرته ټولو څیزونه فانی او ختمی دون کې دي. په ټولو مخلوقاتو کې چې خدای پیدا کړي، انسان د شعور او اختیار په وجه همیشه د خدای تعالی له آزموینو او امتحانونو سره مخامخ دی، چې په دغو امتحانونو کومه لاره غوره کوي او څنګه فیصله کوي. دا د انتخاب حق د ژوند له پیله د مرګ تر وخته دوام لري. د انسان ارزښت د هغه په انتخابونو پورې اړه لري. هر څومره چې انتخاب ښه او ارزښتناک وي، هغه انسان هغومره ارزښتناک دی. د پام وړ ټکی دا چې د خدای په نیز د انسان د عمل اندازه او زیاتوالی مهم نه دی، بلکې مهم د انسان نیت او د هغه د عمل انګیزه او محرک او د عمل کیفیت دی چې ورته ارزښت او اعتبار وربخشي.
خوږو دوستانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی، ټول انساني حکومتونه او طاقتونه ختمیدونکي او فنا کیدونکي دي. دا حکومتونه تر هغو د لا زیات پیاوړي سیال یا د یو بل طاقت په پیدا کېدو سره له منځه ځي. یوازینۍ واکمني چې زوال او فنا نه لري او ماتیدونکي نه ده، د خدای واکمني ده. دوهم، مرګ د نابودۍ او فنا په معنا نه دی، بلکې یوه وجودي چاره ده چې خدای تعالی هغه د انسان د دنیاوي ژوند په دوام کې پیدا کړي او له دې نړۍ بلې نړۍ ته د لیږدېدو یوه لاره ده. دریم، ژوند او مرګ د انسانانو د ازمویلو وسیلې دي چې د هر یوه کس توان او وړتیا د ژوند له ټیټو هسکو په تیره بیا خوشحالیو او غمونو، کامیابیو او ناکامیو په وړاندې رابرسیره شي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د ملک د مبارکې سورې دریم او څلورم آیتونو تلاوت ته پام وکړئ، هلته چې خدای تعالی داسې فرمایي:
الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.
جبارة هغه الله چې وو اسمانونه طبقې طبقې یعنی لاندې باندې پیدا کړی دي، تب در رحمان په پیدا یخ کې هیڅ خلل او ګډوډي ونه وینې. پس سترګې بیرته راواړوه، آیا ته کوم چیرېوالی او چاود وینې؟ بیا سترګې راواړوه دوه ځلې، تا ته به سترګې بیرته راوګرځي چې ذلیله به وي، په دې حال کې چې ستړې ستومانه به وي.
عزتمنو اوریدونکو، خدای تعالی انسان د نړۍ د خلقت په نظام او بې پایه وسعت کې زیړې مطالعې ته بلي. له هغه ټول عظمت سره سره چې مځکه او غرونه، ځنګلونو او سمندرونه او ډول ډول مخلوقات یې د مځکې په مخ لري، د آیتونه له انسانه غواړي چې د خپل سر له پاسه آسمان ته وګوري او په زلونو زلونو پکې زیر شي چې وویني آیا د خدای له بې پایه قدرته پرته څوک قادر دی چې دا بې حده لویه نړۍ وپنځوي. د اټوم او میکروب په شان له وړو او میکروسکوپي مخلوقاتو نیولې بیا د اسمان تر لویو اجرامو لکه لویو ستورو پورې، ټول او ټول د یو محکم او ثبات لرونکي نظم په اساس پنځول شوي دي. په زړه پورې دا ده چې د انسان د علم په پرمختګ او پراختیا سره هر ورځ د نړۍ له نظامونو نوی نظام هغوی ته ښکاره کیږي. د ویلو ده چې مادي ګروهنې د انسان دین د انسان د جهل او ناپوهۍ زیږنده ګڼي او ګمان کوي چې د ساینس او علم په ترقۍ سره به له بشري ټولنې د دین ټغر ټول شي. خو د هغوی د نظر پر خلاف د آیتونه انسان د نړۍ په ویشتیاو کې څیړنی او د خپل علم او پوهه د لمن پراخونې ته بلی چې د خدای تعالی په قدرت او علم ایمان لا زیات شي. په حقیقت کې دغه آیتونه د عقل له خاوندانو غواړي چې د نړۍ د خلقت عظمت ته په پام سره له کافرانو او منکرانو سره مجادله وکړي چې آیا دا حیرانوونکی نظام د یو رنده اتفاق نتیجه کیدلی او د یو پوه او وسیال خالق له پلان او پروګرام پرته جوړېدلی شي.
خوږو دوستانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی، د نړۍ خلقت د خداوند متعال د رحمت او لطف په اساس دی، نه مخلوقات په خدای کوم حق لري چې خدای مجبوروي هغوی پیدا کړي، او نه خدای د هغوی پیدا کولو ته کوم ضرورت لري چې د خپل ضرورت د ختمولو لپاره پیدا کړي وي. دوهم، د نظم برهان د خدای پیژندنې یو دلیل او برهان دی چې د قرآن کریم په آیتونو کې ورته زیاته اشاره شوې ده. دریم، په نړۍ کې موجود نظام احسن دی او د خلقت په نظام کې هیڅ کمی او نیمګړتیا نشته. څلورم، ځینې طبیعي پیښو لکه زلزله، سیلاب، طوفان او وچکالۍ ته په ځیرتیا سره څو ځله وګورو، پوهیږو چې دغه ښکارندې په نړۍ کې د شر او بې نظمۍ د شتون په وجه نه دي، بلکې د داسې نظام بیانوونکي دي چې انسان باید په هغو کې اغیز شیندونکي عوامل ښه وپیژني او ځان یې له چارو او سیستم سره برابر کړي.
ګلونو اوریدونکو، اوس هم د ملک د مبارکې سورې پنځم آیت تلاوت ته پام وکړئ، هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير.
جباره او یقینا مونږ دا تر ټولو نږدې اسمان په ډیوو یا ستورو سره ښایسته کړی دی، او مونږ دغه ډیوې یعنی ستوري د شیطانونو د ویشلو لپاره زرې جوړې کړې دي، او مونږ د دوی لپاره ډیر سوزونکي عذاب تیار کړی دی.
محترم اوریدونکو، په تیرو آیتونو کې د وو اسمانونو خبره وشوه چې د استۍ د عظمت او د آسمان د طبقې والی بیانونکي وو. د آیت فرمایي: هغه ستوري چې تاسو یې وینئ ټول د آسماني پوړونو تر ټولو په لاندې پوړ کې دي، چې ستاسو لپاره په شپه کې د شایسته څراغونو په څیر ځلیږي او رڼا درکوي. د مثال په توګه، د پیو د لارې کهکشان د شپې په وخت د آسمان یوه په زړه پورې او د لیدو وړ ښکارنده ده. حتی آسمانی شهابونه چې په تیزۍ سره د مځکې په لور راځي، د خدای تعالی له ولکې او قدرت بهر نه دي. خدای د هغو په وسیله هغه شرغواړي مخلوقات چې په آسمانونو کې د نفوذ اراده لري له منځه وړي، او د شهاب سنګونو سوزونکی اور هغوی هلاکوي. هغه مخلوقات چې د صافات سورې په اووم او اتم آیتونو کې ورته اشاره شوې ده.
خوږو دوستانو، له دغه آیته زده کوو چې لومړی، د نړۍ نظام په انحال کې چې ښه کره او پیاوړی دی، ځانګړي ښکلا هم لري، او خداوند متعال د اسمان او ځمکې په پیدایښت کې ښکلا او ښایست ته خاص پام کړی دی. دوهم، په دې نړۍ کې داسې شرغواړي مخلوقات هم شته چې غواړي د هستۍ په نظام کې نفوذ وکړي او پکې ګډوډي رامنځته کړي، خو د الهي ارادې په وړاندې عاجزه دي او د شهاب سنگو په اورینو کاڼو سره ختمیږي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د قرآن د پلوشې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دمه ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
یا الله یا الله جل جلاله Allah جلاله جل جلاله جل منځنی ختیځ کې د لبنان د دروجې شورزنې جنگ آثار.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی
د لبنان په درو دیش ورځنی جنگ کې د امریکا او اسرائیلو په مات سره د نیبی منځنی ختیځ نومې لړۍ له نننې وروستي مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوي یو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
ایبری ژبی رسنوی اعتراف کړی دی چې په لبنان کې د اسرائیلو تر ټولو ستر ماته دا ده چې د دروجې شورزنی جنگ څخه په ولسو کلونو تیریدا سره سره ورځ تر بلې د حزب الله ولسی مبارز غورڅنګ قدرت لا زیات سوی او هیڅوک نه دی توانیدلی د دغه قدرت مخه ونیسي. په لبنان کې د دروجې شورزنی جنگ له ختمېدا وروسته د لبنان د حزب الله ولسی غورڅنګ عمومي مشر سید حسن نصرالله د خبریال د پښتن ته په ځواب کې چې له جنګ وروسته ساسو لومړنی لومړیتوب څه دی وویل د فلسطین مسأله. تر 2008 میلادي کال پورې د فلسطین مقاومتي ډلو تپلو یوازې څو لنډواتنه توغندی درلودل چې په تر ټولو ښه حالت کې په سختۍ سره توانېدل د غزې ترنګې په شاوخوا کې تر 2 کیلومترو پورې ښارګوټي په نښه کړي. خو دغه وضعیت د 2009 میلادي کال د جنګ له ختمېدا وروسته تر پام وړ پورې بدل سو. د فلسطین او اسرائیلو د سرچینو د راپورونو په اساس او د فلسطین د مقاومتي لورو د رسمي احصایو په استنادونو سره داسې ډول توغندۍ په اختیار کې لري چې ډیری یې د 2012 او 2014 او 2021 کلونو په جنګونو کې هم ورڅخه په 2022 کال کې د میدانونو د وحدت نومې په جنګ کې استفاده کړې ده. په دروجې شورزنی نابرابر جنگ کې د مقاومت تر ټولو مهمه بریا د تیر وخت په نسبت لا زیات قدرت او پیاوړتیا ده. په لبنان او هم په سیمه کې د مقاومت د قدرت دغه لور نیونې په جنګونو او سیمه ییزو بدلونونو کې د مقاومت له شتونه د سیونستانو د ویرې او وحشت لامل سوی دی. دغې موضوع د سوریې په داخلي نښتو کې چې هغه هم د امریکا او اسرائیلو لخوا د سوریې د ولسي نظام او د ملت د نابودۍ لپاره د لویدیځي عربی او ایبری جبهې ملاتړې دسیسه وه. د حزب الله مقاومتي مبارزانو په دغو جنګونو کې په شتون سره د تکفیریانو او جنایتکارو ترهګرو له شتونه د سوریې پراخې برخې پاکې کړې او په عین حال کې خپلې دفاعي تجربې هم زیات کړې.
سیمه ایز ستر جنگ یا د څو جبهو جنگ هغه سناریو ده چې په تیرو کلونو کې صهیونیستو کارپیژاندو او ټولنو د هغه په باب خبرې کوي او له هغه زیاتره د نظر یووالی لري چې دغه جنگ د پیښېدا په بڼه کې د اسرائیلو موجودیت ختمولی شي. صهیونیستي مسؤولانو په کراتو ټینګار کړی دی د اسرائیلو پوځي او سیاسي مؤسسو اساسي او چورلیزي موضوع له هغې خطرناکې سناریو سره اړوندېږي چې د پیښېدا امکان موجود دی. دغه سناریو له دوو جبهو څخه د اسرائیلو پر ضد د پراخې پوځي د غرې سره اړوندېږي، یعنی د لبنان د حزب الله له خوا شمالي جبهه او په غزې تړانګې کې د فلسطین د مقاومتي ډلو له خوا جنوبي جبهه. د مقاومتي ډلو ترمنځ د میدان وحدت تر هغه حده چې توانېدلی صهیونیستان له ویرې او وحشت سره مخامخ کړي چې د دمکور ریشون په نامې سره صهیونیستي انټرنیټي سایټ په یوه راپور کې لیکلی دی چې د دغو ډلو وحدت د قیامت د ورځې یوه سناریو ده. صهیونیستي ارګانونه د میدانونو وحدت د صهیونیست رژیم په وړاندې یو امنیتي خطر ګڼي ام هغه شان چې د دغه رژیم مشرانو په دې باب په هرزلیا کې په اورستی ناستې کې خبرې کړې دي. سیهونستانو د فلسطینیانو ترمنځ د سیاسي او اجتماعي اختلاف د رامنځته کولو له لارې د دغه ستراتیژۍ په لمنځه وړلو پسې دي. له فلسطین سره له تر ټولو لیرې هیواد یعنی له یمن څخه رانیولې تر سوریې او عراق او لبنان پورې د مقاومت ډلو غژمله غبرګون د دې ښودنې کوي چې د مقاومت د واحد میدان په باب د سیهونستانو خپسکه اجرا کېده په حال کې ده او د تیرو وختونو په اپوټه سیهونستان نه یوازې له فلسطین څخه بلکې په سیمه کې له مختلفو ځایونو څخه حملې زغمي.
د 2021 میلادي کال په می کې د قدس د توري په نامې سره د جنګ په پیلېدا کې د یمن د انصار الله ولسي غورڅنګ رهبر عبدالمالک بدرالدین الحوثي اعلان وکړ چې که نیواکه رژیم د مقاومت له سرو کرښو څخه تیر سي نو دغه یمني غورڅنګ د سیونیستي دښمن په ضد د مقاومت د چورلیز او د فلسطینیو ډلو تر څنګ په جنګ کې ګډون وکړي. په فلسطین کې د مقاومت چورلیز تر ټولو ستره بریا باید د سیف القدس عملیات وبلل سي چې د سیونیستي رژیم په ضد په نیواکې ټاټوبو کې د مقاومت ډلو په وسیله ترسره سول. دغه عملیات چې په خپل ډول او تاکتیکونو کې بې مخنی وو تر 11 ورځې پورې اوږده سول او د ډیرو پوځي اقتصادي او سیاسي لګښتونو له تپلو وروسته سیونیستان ورته غاړه ایښودلو ته مجبور سول. د فلسطین مقاومت ډلو په دغه نښتو کې د نیواکې ټاټوبو په لور 4000 توغندوي وویشتل سول او 15% سیونیستي یهودیان په تنځایونو ته تیښتې لپاره مجبور سول. په دغو عملیاتو کې د فلسطین مقاومت ډلو او مبارزانو د لومړي ځل لپاره په تل ابیب له قدس څخه توغندۍ وویشتلې. د تل ابیب پر انساني مرګ ژوبلو سربیره چې 12 کسان هلاک او 316 تنه ټپیان سول سیونستانو ډیر زیات اقتصادي تاوانونه او سیاسي مشکلات او ترنګلتیاوې وزغمولې. دغه اندېښنې سبب سوي څو د نیواکه رژیم پوځ په پراخو پوځي مانورو لاس پورې کړي چې هدف یې د څو جبهو په یوه جنګ کې د اسرائیلو د ښکلېدا شبیه سازي ده. البته په تیرو کلونو کې دغه ټوله مانورې او تدارکات نه دي توانېدلي د دغه جنګ له پیښېدا څخه د سیونیستي مشرانو ویره او اندېښنه له منځه یوسي.
سیهونستي رژیم د روزنیزو طرحو یوه ټولګه تصویب کړه چې د هغو په کارولو سره د څو جبهو د جنګ له سناریو سره مقابله وکړی شي. په دغو طرحو کې ګډون د دغه رژیم د پوځ د مختلفو کنډکونو لپاره ضروري او اجباري دی او په کال کې په پړاویز ډول ترسره کیږي، خو له دې ټولو سره سره د اسرایلي پوځ قومندانۍ په دې انده چې دغه پوځ د څو جبهو له یوه جنګ سره د مقابلې وس نه لري او په تېره بیا د مځکې ځواک په برخه کې له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي. په دې منظومان کې اسرایلي ټولنه له داخلي زیاتېدونکو درزونو سره هم لاس و ګریبان ده. یو اصلي مشکل او چیلنج دا دی چې که نتنیاهو د قضایي اصلاحاتو د قانون تصویبېده درېده اعلان کړي، نو ممکن ده له ائتلاف څخه د ځینو سرزورو ګوندونو په وتلو سره کابینه او د کابینې د دړې وړې کېده په نتیجه کې د هغه د صدر اعظمۍ او حکومت پای سره هم مخامخ شي. دغه ګوندونه او وزیران چې په هغو کې د داخلي امنیت وزیر بن غفیر هم شامل دی، د قضایي اصلاحاتو د قانون پر تصویبېده ټینګار کوي او د شاتګ د کولو غوښتون کې دي. که نتنیاهو د اصلاحاتو د قانون پر تصویب ټینګار وکړي، نو د اعتراضونو او کاربندیزونو له څو برابره زیاتېده او په اسرائیلو کې به له واقعي بندونو سره مخامخ شي.
په عین حال کې د اسرایلو ټولنه د داخلي امنیت د احساس د کمېدا، د ژوند د لګښتونو د زیاتېدا د بهیر او د سیکولارانو او اولترا ارتودکسانو ترمنځ د سختې ډغرې په څېر له مشکلاتو سره مخامخ دی. چې دغو موضوعګانو د پوځي جوړښت نظام هم اشکال کړی دی. البته په واټونو کې په پرله پسې اوویشتونۍ کې د سلګونو زرو کسانو دوامدارې مظاهرې او د قضایي اصلاحاتو د مسودې د تصویبېدا په بڼه کې د پوځ د زیرمه ځواک له خدمت کولو څخه د ډډه کولو له ګواښ سره سره د دې ښودنه کوي چې د نتنیاهو سرزورې کابینه ګروهانه نه لري له قضایي بدلونونو لاس واخلي. دم پګړی د سیونیستانو لپاره د داخلي ننګونو خطره، یعنی د سیکولارانو او اورتودکسانو دغره د بهرنیو ننګونو په نسبت لا زیاته. دغه ترنګلتیاوې د اسرایلو د 2022 کال د ملي امنیت په سند کې هم اشاره سوې او دلته کې راغلی دي شاریز د مخکې په نسبت لا کم ډاډمند دي چې حکومت له دغو چلنجونو څخه په بریالیتوب سره بچ پاتې کېدلی سي. د سیونیست رژیم او د نتنیاهو افراطي کابینه په مختلفو ډګرونو کې د جنګ له ویرونکو خوبونو سره له مقابلې او په چلند کې له تضاد سره مخامخ ده، ځکه چې له یوه پلوه په لویدیځې غاړې کې په تېره بیا په قدس او الاقصی جومات کې په پراختیایي اقداماتو زیاتولو او دوام باندې ټینګار کوي، څو له دې لارې هم پر داخلي درزونو برغولې کښېږدوي او هم دا چې وکولای سي د زورپالو ګوندونو په شتون سره د واکمن ایتلاف د یو ځای کېدا او دوام زمینه برابر کړي. خو له بل پلوه په دغه کرچار ټینګار په څو جبهو کې او یا د میدانونو په وحدت کې د جنګ د سناریو د عملي کېدا لپاره زمینه برابروي، ځکه چې په قدس کې د سیونیست رژیم له پراختیا غواړي خوی او په الاقصی جومات کې د هغوی له تیریو سره مقابله په فلسطین او سیمې د مقاومت د ټولو ګوندونو او ډلو تپلو په مشترک هدف او کرچار بدله سوې ده.
عزیزانو، د دغه مطلب بلکې د دغه لړۍ ورستي مطلب وخت هم دومره و، نو په دې هیله سره چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي په نیومن او پتمن خدای مو سپارو او ستاسو له حضوره اجازه غواړو.